ساعت د سهار اته بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازاري رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویبپاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیه قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیه قمندان په یوه موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ښاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیه قمندان تر څنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته له خپل سعودي ساري فیصل بن فرحان ال سعود سره په تلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپلمنځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه سره برابر حقونه ورکړي. دوی هم دا راز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکاله راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاته شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت افغان ښځو په اړه خبرې کړي چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداري ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړی شوی چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. او د ایران امنیتی ځواکونو هغه الوتکه را وګرځوله چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتی ځواکونو د ښاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایراني مظاهرچانو په پلوۍ ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضای قوی د رسنوی مرکز د علی دایی د میرمنی او لور د راګرځولو لامل له بلواګر سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بلل دي. د ایران چارواکي او رسنوی مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د 1400 لومړی مریض کال د جدیش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل درې تلويشته میکالیزي سره برابر ده. د ازادي رادیو دروانه خبرونه په دوام کې د شزو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي شزو حجاب نه رعایت کوي ځکه په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خو شزي وایي
کومه خور تاسو لیدلې ماته دې ثابت دي چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراب کې د طالبانو د مخالف جبهه شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتل د شاو کابو بندو کا څنګه مور ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباع او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوري نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماتې هم په مؤسسو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندویه ماموریت په تطبیق کې مرکزي رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځینه کارکوونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خپره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې پر ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړي چې د ښځو په کار ځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همیرا کاخیله د پوهنتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو
درد بل چیرته ده او کوفتی او او انتقام د چا نه اخیستل کیږي؟ کومه خور تاسو لیدلې ماته د ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور د مونږ به حجاب تلې یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتور دلته مثلا تطبیقوي اپلیکوي؟ په هیڅ صورت خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکې ده. هغه وی دا او همکارانی په پوره اسلامي حجاب کې دفتر ته ځي.
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وبل چې تور حجاب واغوندي. موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول. له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دیني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
په ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه هم په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبې په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغه ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو ښځو ماشومانو او زاړو ډیر بد تاثیر ولویږي. د غبرګونو په دوام د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو بېوزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخته وړي. دغې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویښونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډیره ښځې خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړي باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولی شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاري الدین محمد حنیف سره لیدلي او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان او څو نور جنګیالي وشل شوي دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنګیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لاره به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزي واوري.
د ملي مقاومت جبهه جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخت نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهې ویاند سبات الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدي د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدي لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو د خوج کندي او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدي دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سری قطعې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې وتلې دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغه دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویل چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړې. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ د یو شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې پخوا له رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژنې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی و او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست تویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتون ننګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تبزبوین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر اتله د شاوخوا په 50 کال څخه کمرو ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپاین د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوې دي دل منډول په خاطر باندې ودی تبزبوین.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخه پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمونږ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري به دا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ د وزارت اقتصاد پرې پټګورو جلا ټول هیوادوال تم دغه پیغام ده چې دغه وجون کې او ژوند ته دیدون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګوري.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشانه کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس د منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکار شوې ده د سره په کونړ کې خلک لري په تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو زمونږ هیله ده چې د خپل تر 15 کلنۍ ښکته کوچنیان کوي د میلمه نوې زیږیدلې دی باید واکسین کړي ترڅو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی کچېرته زمونږ ماشومان په دغه باندې اخته شونو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه کې نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې د پولو دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی د تلپاتې معیوبیت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزې پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
په اروزګان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دغه کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واورئ.
د اروزګان ولایت اوسېدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړي دي. د اروزګان ولایت یو اوسېدونکی رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپل ولیدی چې زما ډېر ملګری و، داسې تعویز یې وروکي، هغه یو زنانه وه، یا عزیزه وه، ششه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اروزګان ولایت یو بل اوسېدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، بلکه به شی څه وي، بیا زه یې ورته د هغه دغه ته درېدلې وم، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مور یې تعویزونه ولې کړي دي.
شفیع الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله؟ نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د باره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تعویزونه ما په خپله پیدا کړله، باره ما دا تعیید کړله، د هغې ورځې څه باره به د دا خواهش و د خو سره سلاس واخیستې، زموږ کور یې را خراب.
دیني عالمان هم کوډي، سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسي.
روپۍ اخیستنګ پر دغه شهرو په دی کوډو باندې هغه ضرر یې ته ناګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخیستي دا کوډګران دي، دا د اسلام د لګا څخه ګناهی کبیره ده.
د اروزګان ولایت د حج او اوقافو ریاست مسؤلین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروری سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپلې قونسلګرۍ عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې دي د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د ډسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپلو کارکوونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکي د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګې برید وروسته په لوړه خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې په کې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو، ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د ښو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقض شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو له یوه فعال او په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې له غړي ډاکټر محب زغم سره مرکه کړې. ښاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډوله نقض شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنګي ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به یې اختارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقض. بل ډول نقض دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقض شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې ناستولې یا به یې دواړه یې ناستولې، یا به د هلکانو دپاره د کانکور د چمتووالي دپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي، یا د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې لپاره خو نجونو ته یې نه ورکولې. داسې انګېرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي، ګټه یې ماته نه رسېږي، نو دغه هلکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بېرته ماته رسېږي. همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ورپرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې. نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقض شوی دی.
نقض کوونکي څوک دي؟
کورنۍ دي، میندې پلرونه دي، د کورنۍ او د قبیلو مشران دي، جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی.
د دې ستونزې د هواري لپاره څه باید وشي؟
دا نو ډېر ګران کار دی. اول خو باید کورنیو ته، میندو پلرونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي، د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي، او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي، د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي. او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي، او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي، د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یوه سراسري شورا جوړه کړي، یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کی چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړا کوسمی اوسیدونکو پر ځنګل وهلو ناغه ولګوله. د دوی په وینا ځنګل ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ده او هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې دا ملي شتمنۍ لوټه او ښکلا یې له منځه یوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو د یوې غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به خپله سیمه کې چاته ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر څوک د ځنګل پر پرې کولو ولیدل شو 2000 افغانۍ ناغه به ترې اخیستل کېږي. قومي مشر ډاکټر عنایت الرحمن د شوې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځنګلونه زموږ ملي شتمني او د سیمې ډول او ښایست دی. د دې حفاظت موږ په تېرو نظامونو کې هم کړی دی او اوس هم ټول ولس د دې نه حفاظت کوي او د دې نه ملاتړ کوي چې دا څوک ونه وهي بې ځایه بې رحمانه یې قطن کړي. په دې کې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې دغه ښکلا نه موږ بې برخې کړي. که ځنګلونه یوه سیمه کې نو هلته اوبه ذخیره کېږي. که واوره وشي په ځنګلونو باندې او ځنګل نه وي هلته سوری نه وي کله چې په نور ولګي هغه یو دم ختمیږي واوره او بیا اینده کې د اوبو قلت راځي په سیمه کې.
دغه قومي مشران وایي ځنګلونه ملي شتمني او د سیمې ښکلا ده نو ځکه ساتل په حکومت او ولس یو ډول لازم دی. قاری حسان الله احسان راته وویل له تیرو څو کالو څخه د همدې ښکلا لیدلو او ترې خوند اخستلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسان کونړ ته راځي چې د خلکو پر اقتصاد ښه اغیزه کړې ده.
دلته سیلانان راځي د کابل نه د قندار نه د ایسته ولایتونو نه هر هغه چا چې د سټې نه کوم بوټي راایستلی وو او هغې وهلي د هغې نه 1500 افغانۍ جریمه ده او هر هغه چا چې د کلي نه قاچاق کول او موټر سوزکی موټر یې بار کړی وو او د هغې د کلي نه ایستو د هغې دپاره 2000 افغانۍ. هر هغه چا چې دلته لرګي خرڅول او هغې دپاره هغه کومه تله چې یې لګولي د هغې نه هم 1500 افغانۍ جریمه.
ښاغلی احسان الله زیاتوي چې د جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره یې یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړي. هغوی به په غره او ځنګل کې ګرځي او هر څوک چې بوټي وهي یا یې له بېخه باسي هغوی به جرمانه کوي. په کونړ کې چارواکي هم له دغه پریکړې خوښ دي او د نورو سیمو اوسیدونکو څخه هم غواړي چې د ځنګلونو په ګډون د ټولو ملي شتمنیو ساتنې لپاره لستوڼي را بډ وهي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د شیګل ولسوالۍ د شینکوړ کلي ولسونه چې کومه فیصله کړې ډېره هم فیصله ده چې دغه شنه بوټي به نه وهل کېږي او که څوک یې ووایي نو 2000 نغدي افغانۍ جریمه به ادا کوي. دا یو ډېره ښه پریکړه ده. والله دې وکړي چې د کونړ په نورو ولسوالو کې هم دغه شان بالعموم د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولسونه دغه شان خپلو هم هغه زاړه اصول او هغه زاړه عنعناتو ته متوجه
د کونړ شیګل ولسوالۍ شینکوړک سیمې قومي مشران په داسې حال کې د ځنګل پر وهلو بندیز او ناغه لګوي چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ د نخترو څیړیو او نورو ونو پریمانه ځنګلونه وهل شوي لرګي د نورو ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته انتقال شوي دي او ځینې اوس هم په کونړ کې پراته دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221124115. شمېره بیا وایم 00420221124115.
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیگ ځنډول شوی سیالۍ تیر شپه یو وار بیا پیل شوې چې په ترڅ کې یو لوبې ترسره شوې. لومړنۍ لوبه د برینفورد او ټوټنهم ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. په دویمه لوبه کې بیا فولام 3-0 کرسټل پیلس ته ماتې ورکړه. دغه راز په ترتیب سره ولومټن 2-1 ایورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لیستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمپټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې په وروستۍ لوبه کې ارسنال 3-1 ویستم یونایټډ ته ماتې ورکړې. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونیو بریا وروسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی ده چې نن به د کابل پر وخت ماښام نه وخته 2 نورې لوبې ترسره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وې چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډېدې.
د خبرونې په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. داعش یا اسلامی دولت ډلې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندان د وشلو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویب پاڼه اعماقه ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو سرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته د خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په تلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت پرون ماښام په دې اړه په خپل ټویټر کې یو بیان خپور کړ. او د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه را وګرځوله چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدوله.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړ چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجره په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم، د حجره غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف، میتوسیسیس. د حجره په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه یې په همدغه برخ کې یادوو. اول پروپیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایعي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره بلکې د نورو ژوندۍ موجوداتو لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي، چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تا
تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده کچیری یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کی ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کی د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې د تنفس ونه کی د مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کیږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شته وایي د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ولر د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یواری تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یواری هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هاضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي. بل موږ په هاضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي. دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي. بالاخره دلته غاښ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه اوازونه هم توپیر لري.
قصبه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تاورت تش پایپ دی چه دیگه سخیوازی هوا تیریجه دا هنجره سخورست موقعات لره اجدوالی یه پا بالیغو اشخاصو که یه وله سانتیمیتره او قطریه دو نیم سانتیمیتره دی دا هم لکه چنگه چه مر رویل پا پازه که سیلیاویشتون درلو دی دلتا هم سیلیاویشتون داری داغ سیلیاوی نپریش دی چه سرژی تا گرز غبار میکروبونه او نور مزیر مواد داخل سی د قصبه توریه لوړه برخه د هنجره سره تړلې ده پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي راستا برانش چې دی هغه راستا سرژه ته داخليږي چپا برانش چې دی هغه چپا سرژه ته داخليږي دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سرژه ته داخليږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي سرژه چتاوای د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي څه معنا ده اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري بالونونه یو مثال دی د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي بیرته کوچني کیږي د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه هغه یواری په برانچیولو باندې بدلیږي د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق شته برانچونه دوه دانې وه برانچیولونه په پیخر دي د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي هر سرژي چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دی خپل هم ډیر دي دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته دوله رگونه شتون لري د دغه وشته دوله رگونه په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته دوله رگونه ته جذبیږي او هغه وشته دوله رگونه د بدن بیکاره مواد کاربن دای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوړه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي هلته نو بیا کاپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل د سا ایستل یا سرته د هوا داخليدل د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي هم سیدي یو ځوان انسان چې به هغه په یوه دقیقه کې د دوه لس څخه تر شل واري پر سا اخلي دا نارمل دی دا به قاعده رسی غیر نورمال سي چې هغه په مش پران د تر سو وس درته وایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوه لس ډیر کمیږي د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي
مننه چې درسي ساعت تغواګی است خون کې راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي
کړې د پښتو خبرونې مهال وېشته
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واورئ چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړي دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی. ولا خپل د دې مشکلاتو سره مخ شوی مته زی په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې من دې خوړلې نو و نه ډوډۍ، بس هم د سپوله غوړ روانو، بوټونه شکېدلې او کالی نه و، بس را روان شوی.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسیدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیګې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته خښ کړي ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو، تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړ والته خخ کو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلای شي، که په دې قاچاقي لارو رانی شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
راجه چه بیا دلوانگی ددانو
چی جا دلوانگی ددانو ها